خبری دیگر برمیگردم. حالا در برنامه یک ساعته دیگر با سالی محمد سالی باشید.
ډیر مننه ستاسو څخه تاسیس تړې مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې راځي چې افغان اویرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. نن دوشنبه د دوریا عملی او 10 اپریل شلمه. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل تورمان نه یوري.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسېده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یوې ماسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې په واورئ چې ټاکل شوي د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. لومړی هم کورنی خبرونه. د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسېده. پرون ماښام دوه تنه وسلوال د محلي پولیسو په دریشیو کې لومړی حوزې ته ننوتل او له پولیسو سره یې نښته پیل کړه. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د دوشنبه په سهار د برید پر ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او درې پولیس سطحن ټپیان دي.
تیره شپه دو نفره مسله افراد یعنی انتیا کوونکي دوی غوښتل چې لومړۍ اوضې ته داخل سي. اوله مرحله کښې داخل سي و زموږ پیرهدار باندې ډزې کړې وې. موږ په دې خطر باندې دغه عملیات وکړې. ډېر دقت وکړه، لږ وخت مې ونیوه. په دې عملیاتو کښې دواړه چې تاسې وینې مابین لاندې دوه نفر مسله افراد همدغه دوه نفر اوس مړ شوي دي. الحمدلله نور وضعیت ښه ده. صرف زموږ په دغه واقعه کښې درې نفره پولیس زخمیان لرل.
ملاخیل ویلی برید ځکه ټوله شپه دوام وکړ چې هڅه کې د پولیسو او ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د لښکرګا خال د اجل یا ایمرجنسۍ روغتون سرچینې وایي دوی ته 19 ټپیان وروړل شوي دي چې په ټپیانو کې د عامه نظام د اومې لیوا قمندان غلام سخی غفوري هم شامل دی. سرچینه وایي د درېو پولیسو مړي هم دوی ته وروړل شوي دي، خو دولتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یو مؤسسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د سترلینګ په نوم د ماین پاکۍ د دې مؤسسې کارکوونکي پرون د مرکز ګردیز د بنوزیو په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شول. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحیح ازادۍ راډیو ته وویل چې د ماین پاکانو د ولس په اعتبار او ډاډ د ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې کار کوو. د ښاغلي صاحب په وینا د تختول شویو ماین پاکانو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. چارواکي وایي افغان ځواکونو د هغو سرتېرو مرستې ته رسېدلي چې له یوې میاشتې راهیسې په کونړ ولایت کې کلابند وه. د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان پوځیان پرون ماسپښین ډیورنډ کرښې ته څیرمه نواپاس ته ورسېدل او خپل ملګري سرتېري له کلابندۍ وژغورل. ښاغلي جلاله وویل چې د دې عملیات په ترڅ کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې نواپاس ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې به یو شمېر امنیتي پوستې جوړې شي، څو دا لویه لاره له دې وروسته د خلکو پر مخ پرانیستې وي. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله، خو ویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو څخه بریالی ووځي. ولسمشر حسن روحاني ایله څرګنده کړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. روحاني وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دی او غواړي چې د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. او د یو بل خبر له مخې افغانستان او ایران په خپلو کې د همکارۍ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ د تفاهم لیکونه د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او جواد ظریف لاسلیک کړل. او دا هم څو بهرنی خبرونه. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته لاړ شي. پینګ به پاکستان کې د $640 میلیارد په ارزښت یو اساسي او د انرژۍ د تولید څو پروژې پرانیسي. پیکینګ او اسلام آباد هیله لري چې د پاکستان او چین ترمنځ یو اقتصادي دهلیز ایجاد کړي چې د پاکستان جنوبي ګوادر بندر له عرب سمندر او د چین له لویدیځې سیمې سره وتړي. ناروی وایي ناروی ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د هیواد ته د تللو اجازه یې نه درلوده. د راپورونو له مخې د روسیې مرستیال صدراعظم دیمیتری راکوزین په دې وروستیو کې د ناروی یو ټاپو ته تللی دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویان فروډ اندرسین پرون وویل چې له سولابار ټاپو څخه د راکوزین لیدنه د خوشینۍ وړ خبره ده. د شمال قطب د ټاپوګانو مجموعې ته د راکوزین د سفر هدف چې د شنبې په ورځ پیل شو د روسیې د یو قطبي مرکز جوړول و. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د روان کال په پیل کې په اوسلو کې د روسیې له سفارت سره تماس نیولې و او ورته ویلي و چې هغه روسی چارواکي چې د اروپایي ټولنې او ناروې په تحریمونو کې شامل دي سولابار ټاپو ته د تک اجازه نه لري. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وی له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسه کې د جوړو شویو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته یو حل لار پیدا کړي. اولاند یو فرانسوي تلویزیوني چینل ته وویل چې د دې بحران د حل لپاره باید یو لار وموندل شي. فرانسې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو وروسته تیر کال د $1 میلیارد په ارزښت روسیه د مسترال کښټیو د پلورلو قرارداد وسنډوه. روسیه ویلي دي چې کدا کښټی د مسکاو او پاریس ترمنځ د شوی توافق لمخې روسیه ته ورنکړ شي نو فرانسې ته سپارل شوی پیسې به بیرته وغړي. د دې کښټیو په سپارلو کې لزن روسیه د پاریس او مسکاو په اړیکو کې سوړواله رامنځته شوې ده. د ولتر دې د مات افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. افغان ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدهای شوم مثل داعش واره مهار شدن امید. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
با پکتیا که نونس ماین پاکان تشتول سوی
که او سپور جمون کن معلومات را سر اول دی نونس کسان سراد تنور و موتر و ندی جنه دقن اغیر کردی دی.
د کورونیو چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه هماهنګي په هیواد کې د امنیتي ستونزو علت کړي. د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر غنی یو ملاتړي باچا خان زدران پر اوسنی حکومت انتخاب وکړ.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی. کله څوک وي مو ته ډیر وکړي چې بادشاه د چا غیر قانوني وي وکیل یې غیر قانوني دی.
د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ځي. د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون تهران ته ورسید او له خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره وکتل. شغلی غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو غونډه کې خبرلانو ته څرګندونې وکړې چې جزئیات یې له احمد تکل ناوري.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپل کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ایز همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جاتماب انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاتماب رحمانی سر به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشارې پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله، خو ویل چې افغانستان به له دې چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمیده. اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدارز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدارز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو ډول اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک داشته باشند.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښې ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنکړي.
عمردل چې افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ټوریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. افغان چارواکي ایران ته دا سفر په داسل کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. په تازه پیښه کې د مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې 19 تنه ماین پاکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. نور حل سیمې د داود تپان په راپور کې
په پکتیا کې د ماین پاکونې موسسې نن ستنه کارکونکي د نامعلومو وسلوالو لوري تښتول شوي دي او لا هم د موندلو هڅې روانې دي. د پکتیا امنیتي او حکومتي چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ د غرمې شاوخوا د دې ولایت د مرکز ګردیز اړوند بنوزوی په ساحه کې د سترلینګ کمپنۍ نن ستنه ماین پاکونکي د نامعلومو وسلوالو لوري تښتول شوي دي. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي وویل دغه ماین پاکونکو له ډېر وخت راهیسې په یاد سیمه کې د ماین پلټنې چارې پر مخ بیولې. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د سترلینګ کمپنۍ ټولو ماین پاکوونکو شمېر نږدې 15 تنه وو چې له جملې نن ستنه وسلوالو له ځان سره ژوندي بولي او په اړه یې د دوی پلټنې او د موندلو هڅې روانې دي. دا صحیح په خبره چې دغه وړل شوي کسان د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس د زرمت شاهي کوټ سیمې پر لور وړل شوي دي چې دوی د پیدا کېدو جدي هڅې پیل کړې دي. د دغه تښتول شویو کسانو په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم په وارونو وارونو د ماین پاکولو بېلابېلو ادارو ماین پاکان وسلوالو تښتولي چې ځینې یې خوشې کړي او ځینې یې وژلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ښار کې د ملي بسونو فعالیت وروسته له څو کلونو بیا پیل سو. چارواکي وایي چې د ملي بسونو له فعالیت سره به د ترانسپورت برخه کې د خلکو زیاتې ستونزې لرې سي. محمد صادق رښتینی نور حال درکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه فعالیت اصلا ولې ځنډیدلی وو؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. کله چې څو کلونه مخکې د هند هیواد او دغه راز د پاکستان هیواد د افغانستان د ځینو لویو ښارونو سره د ملي بسونو مرسته وکړه، هغه مهال دغه فعالیت جاری و، خو د دغه موټرونو په تخریب سره فعالیت ودرېدی. تېره ورځ چې یو ځل بیا په کندهار ښار کې چارواکو د ملي بسونو دغه فعالیت پیل کړی، دوی وویل چې په کندهار کې په ترافیکي برخه او هم په کندهار ښار کې د تګ راتک پر مهال ستونزې وې، ځکه خو د ملي بسونو د فعالیت پرېکړه وشوه. د چارواکو په وینا چې د اوس لپاره به شپږ څلوېښت لوی او کوچني بسونه په ښار کې حرکت ولري او بیا به دغه لړۍ د دې ولایت ځینو نږدې ولسوالۍ ته هم وغځول سي. دلته چې موږ د کندهار د اوسېدونکو، البته کندهار ښاریانو سره خبرې کړې، دوی وایي چې د ملي بسونو د فعالیت پیل یوه اړتیا وه. د خلکو په وینا چې په کندهار ښار کې د ملي بسونو فعالیت به نه یوازې په ترافیکي ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښو کې کمه شاولي، بلکې خلکو ته به هم ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه بسونو ټوله کرایه چې په ښار کې ګرځي لس افغانۍ ټاکل شوې ده، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، تر دې مخکې هم په ښار کې د ملي بسونو د نه فعالیت په وجه خلک د ترانسپورټ په برخه کې د ستونزو سره مخامخ وو.
له محمد صادق رښتینی څخه مو وردل چې له څو کلونو ځنډ وروسته په کندهار کې ملي بسونو یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړی چې خلکو یې هرکلی کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په څیر خونړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې لاسره یو موټی کوي. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروسته یو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره یې په جلال آباد کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د حملې مسؤلیت منلی دی. تفصیل له کابل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، څه پیغام لري، داسې وویل:
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. حق مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دي مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیض څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې یې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستاني وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي، او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي. د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځایناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي او ډېر شمېر خلک دا راست تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوې او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نه موجودیت په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو اصلي علتونه ګڼي. نورالحق علومي دغه څرګندونې پرون د هیواد د نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د مشرانو جرګې په استجوابیا او غونډه کې وکړې. ښاغلي علومي زیاته کړه چې افغان سرتیري له وسلوالو مخالفانو سره د هر ډول مقابلې توان لري. سید کمال شاه عارف نورالحق راکوي.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د حملو او امنیتي ستونزو ډېرېدل د دې سبب شول چې مشرانو جرګه امنیتي مسؤلان استجوابیه غونډې ته وروبولي. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر نورالحق علمی د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام د دې جرګې د یک شنبې ورځې غونډې ته وربرل سی وو. د کورنۍ چار وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په امنیتي ارګانونو کې ستونزې تایید کړې او وی ویل چې د هواري لپاره هلې ځلې دوام لري. ښاغلی علمی د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشټوالی، د فساد موجودیت، په سیمه ایزو پولیسو کې د یووالي نشټوالی او د وسلوال مخالفینو څخه د ځینو کسانو ملاتړ د هیواد د امنیت پر وړاندې لوی خنډ وباله. دی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي دي. تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري، ټولو ته مې ویلي چې د هیڅ وسلوال مراد ونه کړي. لکه څرنګه چې د دې هیواد بچیان د خاورو سره سموي، دوی هم همدارنګه د خاورو سره سم کړي. موږ په خپلو استخباراتي برخو کې خپلې ځینې نیمګړتیاوې وینو.
د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسؤلین په جلال آباد ښار کې د شنبې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته چې پکې 43 تنه ووژل شول او 115 تنه نور ټپیان شول، د دې جرګې استجوابیا غونډې ته وروبلل. د ننګرهار خونړۍ پیښې تر څنګ په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو وژل کېدل او په زابل ولایت کې د 10 مسافرو برمته کېدل بل هغه موضوع ده چې له امله د ملي شورا غړي سخت اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ننګرهار، نورستان، غزنی، بدخشان، فاریاب او هلمند ولایتونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې اوس مهال د دې ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د دغه سناتورانو په وینا وسلوال طالبان په دغه ولسوالۍ کې له خلکو څخه پیسې اخلي او هغه کسان چې د دوی له غوښتنو څخه سرغړونه کوي په مرګ ګواښي. دغه راز د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې د اسلامي دولت ډله اوس مهال په افغانستان کې د تقویه کېدو په حال کې ده، خو وایي چې خپل اهداف ته به ونه رسیږي. د اردو سره باید تل د افغان حکومت ملاتړ ورسره وي او موږ هیڅ وخت تاسو نه مجبورو چې تاسو د یو ډیر ضعیف موقف څخه د افغانستان دښمنانو ته د سولې وړاندیز وکړئ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش دومره د اندېښنې وړ نه بولي. د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام د استخباراتو برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې دا همغه طالبان دي او د سپین بیرغ پر ځای تور بیرغ پورته کړی دی. القاعده زمر او استاسو دشمن وو، کوزوري درلودي او زمر او استاسو سره جنگیدل. د ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا مخالفین افغانستان ته داخل سوي دي او غواړي له هلمند، زابل لاري خپل کورنۍ د هیواد شمال ولایتونو ته انتقال کړي او غواړي چې خپل فعالیتونه هلته پیل کړي. په عین وخت کې یو شمېر سناتورانو له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت لخوا د امنیتي تړون لاسلیک کول د امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل وباله او ویل چې امریکا باید په افغانستان کې د تروریستانو د هر ډول عمل په وړاندې ځواب ووایي. په دې وروستیو کې په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالي د هیواد د ملي شورا تر څنګ عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې دولت باید د وسلوال مخالفینو د ځپلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا یو قومي مشر او د ولسمشر انتخاباتو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی مخکښ ملاتړي باچا خان زدران په یو غونډه کې اوسنۍ حکومت غیر قانوني وباله، د چولي داود تپان براتوي.
د پکتیا په وزی زدران ولسوالۍ کې د زدران میشتو ولسوالۍ یو شمیر قومي مخبر او د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو د یوې غونډې په ترڅ کې افغان حکومت غیر قانوني یاد کړ. د پکتیا قومي مشر او ولسمشر انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پاچا خان زدران په حکومت نیوکې وکړې او د حکومت مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوست.
چې دا کوم حکومت جوړ کړی دی، دا حکومت قانوني حکومت نه دی. که څوک وي موته دې روښیي چې دا په دا قانون حکومت چې بادشاه دی چا غیر قانوني وي وکیل یې غیر قانوني دی.
نوموړي دا هم وویل چې مرکزي حکومت باید تر ټولو لومړی د خپل مشروعیت لپاره کار وکړي، څو ولس قانع کړلی شي چې حکومت یې د ډلو ټپلو پر ځای ولس او د ولس رایو ته ژمن دی. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم په دې غونډه کې له مرکزي حکومت څخه شکایت وکړ چې حکومت یې د وړتیا پر ځای په شخصي غوښتنو او ډلو ټپلو ویشلی دی. نوموړي زیاته کړه چې که چېرته خلکو ته په حکومت کې په ونډو ځای ورکول کېږي، نو لویه پکتیا هم د خپل ورکړیو رایو په تناسب په ټولو سیاسي او ملکي څوکیو کې برخه غواړي. دا قادری په خبره کې چیرته په ټولو څوکیو کې د لوی پکتیا ونډه په پام کې ونه نیول شي، ښایي ورځ تر بلې د دې ولس د مایوسۍ سبب او مرکزي حکومت ته د سر درد جوړ کړي. په زدران میشتو ولسوالیو کې د مرکزي حکومت په خلاف دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې پکې د پاچا خان زدران پلویانو د انتخاباتو پر مهال د اوسني افغان ولسمشر اشرف غنی په پلویتوب ورته لویه غونډه کړې وه.
دورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. خو اوس به نوریاس نوري ته ورسو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نېشنل خبرونه ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغانستان او ایران د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې د ګواښ په وړاندې به په خپلو کې امنیتي همکاري پیاوړي کوي، چې د خبرونې په وینا ښایي ګډ پوځي عملیات هم پکې شامل وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سیمه ناکراره ده او دې ته اړتیا لري چې استخباراتي معلومات له یو بل سره شریک شي. خبرونې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په اشاره د افغان ولسمشر اشرف غنی دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي له پراخې همکاري پرته نشي کېدای چې د دغې وحشتناکې پدیدې مخه ونیول شي. د نېشنل خبرونې په وینا ایران او افغانستان نږدې اړیکې لري. په 2001 کال تهران په یو بېساري اقدام کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو لپاره د امریکا په مشرۍ جګړه کې له واشنګټن سره همکاري کړې وه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول په یو مطلب کې لیکي، که چیرې هغه ادعا چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړې چې د غزان وژونکي حمله دوی کړې تایید شي، دا به په افغانستان کې د دغې ډلې لخوا تر ټولو لویه حمله وي. ورځپاڼه لیکي په مارچ میاشت کې واشنگټن ته د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس له سفر مخکې لوړپوړو افغان چارواکو په کراتو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د حضور په اړه خبرداری ورکړی و، خو د دغې ډلې فعالیت زیات محسوس نه و. د ورځپاڼې په وینا شاهد الله شاهد چې ځان د اسلامي دولت د ډلې یا داعش ویان معرفي کوي د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او یو شمېر ټولنیزو شبکو چې ځان په دغې ډلې پورې تړلي ګڼي برید کوونکي ته منسوب داسې تصویرونه خپاره کړي چې د دغې ډلې د تور بیرغ په مخ کې ولاړ دی. لاس انجلس ټایم د ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور په اړه مخکیني راپورونه پر دې څرخېده چې ګواکې د وسلوالو طالبانو په منځ کې راپورته شوي اختلافات د دې سبب شوي چې یو شمېر قمندانان له طالبانو ځان جلا او د ابوبکر البغدادي په مشرۍ خلافت سره چې د منځني ختیځ لویه سیمه یې لاندې کړې یو ځای شي. اکونومیک ټایمز خبرونه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت د ډلې لخوا د حملې د مسؤلیت له اخیستو سره په افغانستان کې داسې پوښتنې راپورته شوي چې آیا د دغې حملې مدعیان په رښتیا په دې هیواد کې حضور لري او که هغه طالبان دي چې اوس یې د داعش تور بیرغ پورته کړی دی. د خبرونې په وینا که هر څه وي خو افغانان چې جګړو ځپلي داسې انګیري چې سږنی دوبۍ به د جګړو یو خونړی فصل وي چې په یوه لسیزه کې ساری نه دی لیدل شوی.
د محمد نسیم زیرک په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې له حکومت نه پوښتنه کړې چې د خدای لپاره دا څه روان دي په هلمند، خوست، بدخشان، ننګرهار او نورو ولایتونو کې. عبدالقادر سادات له کندهار په خپل پیغام کې ویلي له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې د کندهار والی ژر تر ژره بدل کړي او دغه ولایت ته د یو فعال والی راولېږي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د خون کو معاشونه دلوړ کړي. ځکه په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. فرید احمد له بغلان لیکلی، افغان دولت دی له ایران څخه د صادقانه همکاری تمنه لري. دغه هیواد هر کال په لسګونه افغانان په بیلابیلو کورونو په دار ځړوي. اوریدونکي، له افغان ولسمشر نه هیله کړې چې پر دې مسالې له خپل ایراني سیال سره خبرې وکړي.
تاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
د هلمند په مرکز لښکرګاه کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسېده. د هلمند امنیه قوماندانۍ وایي په دغه برید کې دوه ځانمرګي وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي. د پکتیا په مرکز گردیز کې د مین پاکۍ د یوې ماسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. چارواکي وایي افغان ځواکونه د هغو سرتیرو مرستې ته رسیدلي دي چې له یوې میاشتې راهیسې په کونړ ولایت کې کلا بند وه. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون د خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته لاړ شي. ناروی وایي ناروی ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د هیواد ته د تللو اجازه یې نه درلوده. او د فرانسې ولسمشر وایي د مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسه کې د جوړو شویو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
په مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د کونړ چرواکي دا وکړي چې افغان ځواکونه ناوپاس ته ورسېدل او هلته محاصره سوي سرتیري له محاصره اخلاص کړل. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونه په دې بریالي شول چې د یک شنبه ورځې ماسپخین ځانونه ناوپاس ته ورسوي او د هغو سرتیرو پر مخ لاره پرانیزي چې کوم له تیرې څخه باندې یوې میاشتې محاصره وو.
قمندان صاحب د اردو ملي صاحب ته د قمندان د قلي اردو وزیر صاحب نه تلیفون وکړ. قمندان د سرحدي موږ چې موږ ناوپاس ته وختلو موږ چې دغه تلځه مونږ
وو. والی وای په یادو عملیاتو کې تر اوسه 14 وسلوالو طالبانو او د ملي اردو څلور سرتیرو ته مرګ جوړه او اوختیده.
اردو ملي البته یو شهید او درې زخمیان لرل او مخالفینو خو قرار دا وریدونه و چې دغه سي شپږو پورې مړی او بلس پورې زخمیان دي.
هغه وای غواړي چې نو پاسته غزیدل لاره د تل لپاره پرانیستي پاتې شي او به داسې خندونه پیدا نشي چې لا عملي لاره وتړل شي. والی وای درې ورځنی عملیات یوازې افغان ځواکونو تر سره کړي او د بهرنۍ حکومت مرسته ورسره نه و موجوده. او په تو عملیاتو کې د ملي اردو د انجینری ټیم 15 مینونه خونسا کړی دی. طالب بوین زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې داوه کړی چې د یک شنبه په ورځ نو پاسته په تللې لار کې د ملي اردو پر سرتیرو برید کړي او پکې لس سرتیری وژل دي. خو حکومتي چارواکي یوازې د خپل یو سرتیری وژل او د دریو ټپی کې د منی لا یوې میاشتې زیاته موده کې د چین نو پاسته تللې لار تړل شوی و او هلته پرتو افغان سرتیرو شکایت کولو چې وسلوالو طالبانو محاصره کړی دي. ناواپاس د سرکانو ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمه ده چې له پولې اخوا ته یې د مومندو او باجوړ ایجنسۍ موقعیت لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تکل سوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق په راپور کې.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر جی جین پینګ به نن د یو پلاوي په ملتیا د پاکستان په یو دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپوړ پوځي مقاماتو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز کانګرس په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهملیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. که له یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوب بدلونکو یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکو پروژه ده. دا به زموږ او د سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې له ټولو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې د تورته نوره پانګونه هم وکړي چې له امله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینې برابرې شي. دا چین لوسمه په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلی، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت، په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه دوره ده هغه کې به نه صرف چې د پروجیکټ سیم کېږي افغانستان باندې هم خبرې کېږي چې څنګه چې موږ سول هر اوسه شو په علاقې کې څنګه روغه جوړه او ترقی تجارت کېدی شي، او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا سولې روغې جوړې خبرې او د چین تجارت چې د افغانستان سره پاکستان سره دا خبرې به ضرور کېږي. موږ خبرې چې مخکې هم د افغانستان حکومت په خلاف چې کوم خلک لګیا دي، طالبان هغه چین ته تلي، چین ورته وري چې خبرې وترې وکړي، خپل حکومت سره کښېني، پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني، خبرې اترې دي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې په یوه رپورټ پسې اوریدلی سئ. د ایران مذهبي مشر وایي چې د نړۍ امن د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې دی، نه د ایران. خامنهیي چې پوځي قومندانانو ته وینا کوله، د ایران د دفاعي ځواک د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه، ځکه د ده په وینا د نړۍ لوی قدرتونه ایران ته ګواښ کوي. تر دې مخکې د سپای پاسداران ځواک مرستیال ویلي وه چې نړیوالو مفتشونو ته به د ایران د پوځي مرکزونو د تفتیش اجازه ورنه کړل سي. تفصیل له احمد تکل نه په یوه رپورټ کې اوري.
د ایران مذهبي مشر وایي چې د ایران د اټومي وسلې عبارت لویدیز جال کړی، څو له دې هېواده یو تهدید جوړ کړي. آیت الله علي خامنهي پوځي قومندانانو ته په وینا کې وویل چې نړیوال قدرتونه ایران ته پوځي ګواښ کوي، او ځکه د خپل هېواد د دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. ګومان کېږي چې خامنهي به دا څرګندونې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د هغو څرګندونو په ځواب کې کړی وی چې ویلې دي که روانه ډیپلوماسي ناکامه شي، نو د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ښودل شي، د پوځي حملې انتخاب لا هم پر ځای پاتې دی. خامنهي په خپله پرونۍ وینا کې چې پر ټلویزیون هم خپره شوه، زیاته کړه چې اصلي ګواښ په خپله امریکا ده نه ایران.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای
د ایران د اټومي وسلې افسانه امریکایانو، اروپایانو او هغوی چې خوشخدمتي ورته کوي په دې مقصد جوړه کړې ده چې ایران د یو تهدید په توګه وښيي، خو نه د خپل امریکا د چې نورو ته تهدید دی.
تهدید خود امریکاست.
خامنهی وویل امریکا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ اصلي عامل دی، او په هر ځای کې غواړي لاسوهنه وکړي.
رژیم امریکاست که بدون هیچ
جاد امریکا رژیم دی چې هر ځای او هر چیرته چې زړی وغواړي له وجدانی او دینی مکلفیت پرته به اړتیا لاسوهنه کوي. امریکا نړۍ نا امنه کوي.
امریکا دنیا رو نا امن کرده است.
د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې راتلونکې اونۍ په ویانا کې پیل شي. د دې خبرو هدف د روان کال د جون تر پایه د تهران د اټومي لانجې د حل په اړه یو توافق ته رسیدل دي. خامنهي چې په ایران کې د ټولو پریکړو اصلي او ټاکونکی قدرت دی، ویلي چې د سویس په لوزن ښار کې له لویدیځو هېوادونو سره د ایران د وروستۍ موافقې نه ملاتړ کوي او نه مخالفت. وضاحت د ویلی دی چې په دې اړه وروستي توافق ته انتظار کوي. نوموړي او نورو چارواکو غوښتنه کړې چې د ایران او لویدیز له موافقې سره سم پر تهران لګول شوي بندیزونه باید سمدستي لرې شي، خو متحدو ایالاتو ویلي چې د بندیزونو لرې کول به تدریجي وي. خامنه‌ای همداراز په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له هوایي حملو څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ او ویل چې په یمن کې سخت ظلم روان دی او امریکا د ظالمانو ملاتړ کوي. د خامنه‌ای له څرګندونو لنډه شیبه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک یو قومندان وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له روسي توافق سره سره به د هیواد د پوځي اډو تفتیش ته اجازه ورنکړي. د دې ځواک مرستیال قومندان حسین سلامی وویل چې د پوځ اډو ته د نړیوالو مفتشینو پریښودل به د ایران له خرڅولو سره انډول وي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ نه ستاسو ته خپل پیغام سوتوم. صلح عزت ته، صلح خدمت ته، صلح امانت ته، صلح د افغانانو ډاډمن ژوند رامنځته کوي. جنگ دی ورک شي، رنګ دی ورک شي، جنگ بربادي ده، جنگ تباهي ده، جنگ بېعزتي ده. د نوي حکومت نه دا غواړو چې د صلحې د امن دپاره کوټلي ګامونه واخلي او څومره چې زر کېدای شي ټول افغانان وروڼه و ټغر کینوي او خپل ملک ته د تعلیم، د آبادۍ، د اجتماعي عدالت او د ترقۍ وده ورکړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان له تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته اس ایم اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دوو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې همداسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوه ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل زوی لټوي او لمنګنه د خپل د زوی آدرس پښتنه کوي خو د تلیفون شمیره نه وای. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 1 4 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیل به په هغه یو پیغام وکړو کوم چې یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د خپل ځان په باره کې معلومات ویلي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم عزیز رحمان دی، زه د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. او تقریبا دا دوه کاله کېږي چې ننګرهار ته راغلی یم، دلته ودارکه شوی یم. او پلار نوم عبدالرحمن دی، ماما نوم نجام محمد دی، د تره نوم نورامین دی. زما ازادي راډیو د کارکوونکو رضا خاص دی چې زما د کوم پیغام چې دی را سب کله پیغام دا بار بار نشي چې زه پیدا شم خپل کور ته ورسېږم. دا به زه ازادي راډیو د کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه کوم. ما تر خپلې د سوالې د خپل کې نه دی معلوم. ازادي راډیو نه زما دا خاص دی چې زما پیغام بار بار نشي چې دا زما نمبر دی 0 5 5 5 5 نمبر بیا 0 5 5 5 5 5 د ټول اړیدونکو ازادي راډیو کارکوونکو نمبر.
بله السلام علیکم. سلامونه ونی کې له ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو د پروګرام ټول قدر مون کار کوونکو اړیدونکو ته خصوصا امان الله جان امیرزی صاحب ته البته کشمن ترخیل د کابل ولایت د حساب زول سالی نن صرف تماس کیما د کابل ولایت په د حساب زول سالی کې یعنی د دوه میاشتو نه راپدی خو یا ورک عزیز د سی په نامه باندې د سمی ولاد او د متی ولاد ځان معرفي کوي د خوندز د ولایت اوسیدونکو ده. نو د دوه میاشتو راپدی خو هم دلته په دې صف کې د کچو غواړي د پاک معلومات واخلي او یا د خپلوان د ما आवाज وري. نو لطفا دې اول ازادي راډیو ته زنګ وي او بیا غواړي چې ما سره د دې نفر پاک معلومات پیدا کړي نو په دغه شمیرو دې تماس ما سره ونیسي. صفر او سوه او څلوي څلور شپېته درویش درې نوي یا هم 0 3 9 څلور سوه څلور نوي 500 5 نور مو وخت نه نیسم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګي است. د یادونه ورده چې د ازادي رادیو د دغه پروګرام لاره نه د تاسو ډیر ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېدغه تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ البته د ناګان کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې هیله لرم چې رسنۍ شریکي زما یو ماما دی چې اسم محمد په نامه دی. تقریبا 6 کاله مخکې د کور څخه تللی دی، بیا 10 کاله وروسته راغلی کور ته. نو د پاکستان د کوټې په ښار کې دی کورو. نو څلور شپې کړي بیرته تللی دی. انو دروسه پرې دې زېلا درکوي کله یې ما زغره وري یا د بچاته په د پاره معلومات وی ماته یې چې په شونه باندې زنګوي چې پر او چې پر سي پر نه اته سي پر پنځه سپار دې د دې په شپه زربا چې پر او سوا اته نیوي سي پر پنځه سوا در شپه ته. والسلام. السلام
علیکم اغه امیر دې صاحب. زه مرک مشهور په امیر محمد دی صبرغان دی اقصید عمران په قوم خروټه ده د جامع مسجد دی اقصای دی صبرغان څخه له مدرسې څخه په خلل دی دماغ ولا کور نه راز سوای د تللای ده معلومات یې نشته. هر مسلمان ورته کوم معلومات یې یا چې سره چیرې مزدوري یا په داخل یا په ایران یا په هر ځای کې مونږ ته په دې نمبر معلومات راکړي د خپل نوم او ولد او ځای څخه نو ورشي. نو نه عمران د پخوان خروټه د امیر محمد یې مشر سره په دې نمبر په تماس کې شي 0 9 3 4 2 7 5.
زه د کاپیسا ولایت آلسه اوسیدونکی حاجی مجاهر تاسو سره خبرې کوم. زما یو زه د الحاج الیاس په نامه د شپخانې میوان څخه ورک شوی دی. یو میاشتې کېږي چې مونږ ورپسې الزمې کوو نه پیدا کېږي او په سترګو باندې سړی مایوب دی او په ژبه یې بندېږي او که هر مسلمان سره وي په دې شماله مونږ ته دې زنګ وهي 0 5 5 4 8 4 9. دا تکرارم 0 5 5 4 8 9 4. والسلام.
د ازادي راډیو و ټول کارکوونکو ته سلام وایم. دوستو تر سلامه، زه عبدالرشید راشد د مرجع څخه زحمت تر کوم. زما یو قریب دی د محمد رسول په نامه او د ظاهر اکا زوی دی او د خدای داد ورور دی. تقریبا 10 کال عمر لري. د پروش کا دای سي نابرکه شوی دی که هر څوک ته د په حق معلومات لري او یا د خپل د ازما زغ اوري. مهرباني دې وکړي او خپل قربانو او خپل ورور او پلار ته دې معلومات ورکړي. جایزه ورکول کیږي یا دې ودغه شماریه ته زنګ ووهي. د تلیفون لمبر دی 0 8 3 1 2 9.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اسماعیل د چپری کلی اوسیدونکی د فضلدین زوی د خوست ولایت د مسخر ولسوالۍ. پیغام داس دا پیغام استوما چې زما یو ورور دی سدن نمیږي. تقریبا 12 کاله مخکې د کور نه خپه شوی لور دی. تقریبا د 150 کلو په عمر کې دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري، د سدن په اړه معلومات لري، نو په لاندې شمیره د تماس ونیسي. یا که چېرې دای دا اوس ووري نو مور پلور یې ورته انتظار دی. د مهربانۍ له مخې د دغه شمیرې ته زنګ ووایي 0 00 5 5 5 1 4 9. شمیره بیا تکراروم 0 00 5 5 5 1 4 9. که هر څوک د دغه سدین په اړه موږ ته معلومات رسي، یو لا کلدار د جای هغه واخلي، انعام واخلي.
الو السلام علیکم، زه عبدالحکیم د مریمن ولایت د مرګي ولسوالۍ سره در سره په اړیکه کې یم. زما ماما چې د 10 کاله کېږي چې ورک شوی دی، که هر ورته معلومات وي په دغه لمبه چې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 00 5 5 5 5 5. شماره یو ځلې بیا تکراروم 0 00 5 5 5 5 5. بلش نه
0 00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سوال نشتا دا که چا سر معلومات یا خپل اوری چیره یا کم اندوال لیدلا یا من سر پدغا شمیره تماس و نشی سفر و سوا عطات یا درینوی دوانوی وش پیتا سفر و سوا عطات یا درینوی دوانوی وش پیتا یا سفر و سوا کنجنوی آویا
اتاویا سوارلس صفر او سوا پنجنوی اویا اتاویا سوارلس صفر او سوا یو اویا ات سوا نه ویش ات سوا بریش کتر
مردا سیزن امرت دی جلال آباد چی دی مدک بنا مدی مدک بنا مدی یہ پلاڑے میں گل محمد نہیں ہے جب تب آئی غلط ہے وہ چیری میں جب جب آسم ادرس رہا کم رو رہا لمبا رہا جب کندھار کی کندھار کی ماں کو دم رو رہا آرزا سیدھے زبردست سنبھالے تھے
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزملاء رحمة الله به يمن دي ولاية المدينة والسؤالية خبركم ما يخري تقريبا لا يوم قال كده ورسي دي أسيدة نهار دي ولاية بنيشة والسؤالية دي أحمد الله نميد محمد علي الزيدي قد سوف لدى بحق المعلومات لدي يا دي خفل زمان راغم يا بل سوك بدم معلومات لدي لو بدمش مرجمات الزنب وي سفر و سفر دري حتى ناس دریش پال شاز و بلش میاد از سفر و وسا و پنده نیوی وسا و شکرانا پنده سا و دو نیوی سلور لکه روپی جایزه لری کارچه با معلومات راتی و السلام
زم لا اسمت الله در روزبان الله یاد دیگیزان دو سوال استا چرا پتماس کیم ما دیو اکار بیچ دم لسا دو پنامه دو لسکال دیار لسکال بکیجی نو د پاله که څوک معلومات لري په دغه اړه مرته په دغه شمېره مرته تماس موږ سره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش دوه شپېته نه سوه نولس ستاسې د مهربانۍ څخه یو جام.
السلام علیکم، زه احمد شهید د پکتیا ولایت رڼې پټان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه ورکشو عزیزان خبرونې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور چې منیم نومیږي د پلار نوم یې احمد شاه ده، په پېښور دبګرې څخه ورک شوی ده. ذهني کمزوري لري چې په بدن یې دانې دي او غړ غاښونه لري. ولس اتلس کاله عمر لري، یو کال دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. او که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر سیپر و و انا و یو و و دوا سیپر بلش میرا سیپر و و و حتا و انا دری یو پینز اینا بڑا بلور کا و سلام با اخترام.
السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی. ما یو دوست چې د عبدالغفار په نامه د سرور زوی د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی ده. په کال 2002 کې د کوټي د ښار څخه نادرکه سوی د که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي. یعنې زموږ سره د تلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي سپر سپر دوه نوي درې سوه دوه درې سوه یویس اووه سوه شپېته اخیر اووه.
زه عبدالولي یم. زما یو د اکا زوی ورک دی په ګرمسیر کې، پنځه کاله یې عمر دی، نوم یې نورالله دی. پنځه کاله کېږي چې ورک سوی دی په ګرمسیر کې، د پنځه ویشت کاله دی. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه لمبر دې موږ ته ټلیفون را وکړي. صفر اویا اووه څوارلس نه شپږ پنځه نه. دا شماره یو ځل بیا تکرارېږي. صفر اویا اووه څوارلس نه شپږ پنځه نه. السلام علیکم، هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دې ټلیفون موږ ته را وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، من یو الک ده اتی سنولا نمیگی ندرو کلو رئیس نداره که ده دیم لرحم الله روی ده دیزابل دیده ده شاگی ده نسوانی ده که سنولا از ما غز پختل ارمی یادی ده معلومات و نور و خلقو تاگی که حد سات معلومات وی اغا ده پردغ نمبرو بندی ما تزنگوی سپر اویا اووه دېرش اته نوي شپږ سوه یو سپر اویا اووه دېرش اته نوي شپږ سوه یو وسلام.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکراره. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.